دا مشال لړیو د ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړي کې ز ګل ایاز او شاهین بنيري درته هر کړي وای. په روانه غړي کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو خو لومړی وار ورکو شاهین بنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه. پاکستان د هند ولسمشر رامنات کوین لخوا دغه هیواد د هوایی حدونو د کارولو خواست رد کړی دی. نن په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د بارنو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو ترسره کیږي او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب استادو تیر شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره کتلی. د خبرو تفصیل: پاکستان د هند ولسمشر رامنات کوین لخوا دغه هیواد د هوایی حدونو د کارولو خواست رد کړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د میډیا سره په خبرو کې وویل چې د هند ولسمشر آیسلینډ ته د سفر لپاره د پاکستان د هوایی حدونو د کارولو خواست کړی و خو پاکستان یې اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان سرکاري ټلویزیون د یو راپور تر مخه نوموړي زیاته کړې د هند د واک لاندې کشمیر کې د روانو حالاتو په تناظر کې دوی دا اجازه نه شو ورکولې. د هند ولسمشر د ګل په ورځ د آیسلینډ، سویټزرلینډ او سلووینیا په سفر روانېږي. نن په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د بارنو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو ترسره کیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په بیان کې ویل چې په دا خبرو کې بعد د سیمې پر امنیت، د افغانستان د سولې پر عمل، د ترهګرۍ ضد مبارزې او په اقتصادي او تجارتي مسلو بحثونه کیږي. د افغانستان د بارنو چارو وزیر سلاودین ربانی او د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی اسلام آباد ته رسیدلې دي. ټاکل شوی چې دا غونډه مازیګر 15 بجې پیل شي. د یادونه وړ ده چې د دې خبرو د لړۍ لومړی پړاو په 2019 کال کې په بیجنګ کې او دویم پړاو په 2018 کال کې په کابل کې شوی و. بلخوا د امریکا د پوځ د مرکزي کمانډې مشر کمانډان جنرال کینټ مکینزی له 19 کسیز پلاوی سره نن پاکستان ته رسیدلی او هلته به له لوړ پوړو پوځي او ولسي چارواکو سره د امریکا او پاکستان په دو اړخیزه اړیکو او په افغان سوله خبرې کوي. د چین، پاکستان د اقتصادي رهدارې په اړه په پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړیو د سی پیک اتارټۍ په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو غړي تور لګوي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لویه اقتصادي منصوبه کار د ځنډ ښکار شوی. تیر ماښام د پارلماني کمیټې یو غړي او په قومي اسمبلې کې د بنو استازي زاهد اکرم خان دورانی وویل دوی د سی پیک په اړه د یوې نوې ادارې د جوړولو مخالفت کوي.
آلریډی مونږ پارلیمانی کمیټیم شته دلته او مختلف منیسټریان هم دي لګیا دي. نو مونږ ټولو کوشن کوو که دا کمیټي تاسو جوړ کړئ او یو چیئرمین د دې هیډ وي چې په کې خود څلور صوبې نمائندګي ده. دا به څنګه چې یو چیئرمین به فیصله کوي چې نوې لوکیشن کې د کارو کې هلته.
بلخوا د سی پیک په اړه د پارلماني کمیټې مشر او د پاکستان تحریک انصاف غړي ارباب شیرعلي مشال لیډو ته ویلي چې کمیټې د سی پیک په اړه د یوې نوې ادارې د پرانستلو حکومتي وړاندیز نه دی رد کړی او په دغه اړه خپاره شوي راپورونه بې بنیاد دي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب استادو تیر شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر ولیکل چې دوی د جمعې په شپه تر 2:30 بجو پورې له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي خو امریکایي پلاوي لا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره تر نهم پړاو خبرو وروسته د تیر ګل په ورځ کابل ته لاړ او طالبانو سره د حکومت لیک د مسودې متن یې له افغان مشرانو سره شریک کړی و. افغان حکومت یې په اړه اندېښنه ښودلې وه او خلیلزاد درستو لاغې بیرته د طالب پلاوي سره د خبرو په هدف قطر ته لاړ. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه د تړون مسوده یو تیروتنه ده او دغه په افغانستان کې یو خطرناک کورنۍ جګړه رامنځته کولی شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کروکر تیر ورځ د مشال ریډیو له مرکزي څانګې سره په یو مرکه کې وویل چې دا یو خطرناک او نقصانی تړون دی. دا شان په افغانستان کې یو پخوانی امریکایي سفیر جیمز کنینګم او د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبینز جلا جلا د مشال ریډیو انګریزي څانګې سره په خبرو کې ویلي دغه مسوده د سولې لپاره شرایط نه برابروي او باید په افغانستان کې تر هغې نړیوال عسکر پاتې شي چې تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون عملي شوی نه وي. او ایران داسې ګامونه پورته کول پیل کړي چې د راپورونو تر مخه د 2015 کال د جوهري لوزنامې نه سرغړونه ښکاري. د ایران د اټومي ایجنسۍ یو بیان بهروز کمالوندی نن ویلي ایران په خپلو سینټریفیوجونو کې د یورینیم ګیس ورګډول پیل کړی دی. د رویټرز خبر ایجنس د راپور پر اساس کمالوندی په ټلویزیون په وینا کې زیاته کړې ایران د سینټریفیوجو ته اړتیا نه لري خو جوړولې د دوی د ادارې په ایجنډا دی. دا په داسې حال کې ده چې ایران دوه ورځې وړاندې اشاره ورکړې وه چې له لوزنامې د لرې کېدو لپاره به نور ګامونه پورته کوي. امریکا تیر کال د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د جوهري لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړ او په ایران یې بندیزونه بیا عملي کړل. روانه ونه اروپایي هیوادونو په ایران غږ کړی وو چې داسې ګامونو پورته کول نه ډډه وکړي چې د جوهري لوزنامې د لاندې د ایران د ژمنو خلاف وي. اروپا هڅه کوي چې دا لوزنامه خوندي وساتي. دا و د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد زمونږ همکار سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ 50 پیسې او په 1.90 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.01 روپۍ 50 پیسې او په 1.02 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 40 پیسې او په 2.60 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 30 پیسې او په 1.60 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانۍ په 1.93 پیسې اغستل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.45 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو، ژوب او کوئټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 20 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
قدرمن کو خبرونه د مشال اړین واوریدل چې شاین بنیری وړاندې کول د موسم حال او کرنسۍ به درته له اسلام آباد سراج زهیر وړاندې کړ. کچرا سره زموږ غړي تر پای پاتې شي د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو خبرې پیل شوې دي. په دې اړه به تازه حال په روانه غړي کې واوري. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړو د سی پیک اتارټۍ په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په نور صوبو کې د پختونخوا خواو شاو 3.5 زره لرغوني آثار د راوړلو فیصله کړې ده.
اهم سیټونه چې دي لکه جونیا شوا، جن والا ډیری شوا، چې د اسلام آباد میوزیم سامان چې زمونږ سره پروت و ناغه مونږه اسلام آباد میوزیم ته واپس کړی دی. نو پکا ده چې خبر مو تنخوا ته واپس شي.
د قانون چارو پوهان وایي پولیسو ته د تشدد کولو اختیار نشته او که پرې ثابت شي نو پولیس ته سزا کیدی شي.
کله ملزم حواله شي نو د ډېرو خلکو دا خیال دی چې تشدد د دوی د پولیس پاور دی، دا د دوی اختیارات دا چې هر ګز نه ده خو زمونږ ولس د دې خبرونه نه دی خبر.
د پاکستان د کرکټ نومیالی لوبغاړی عبدالقادر وفات شو. داغه د ژوند او لوبې په اړه به واوري.
حضور باندې څنګه او ټول خلکو خو ته یاره دومره کې رسمه دی حاضر نه کېده. نو هغه کس چې په کوم په ځای د کوم بولي شو به د بیسمانو په لګي یاره راوستي او هغه د دې شخصیت
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. درونو کو تاسو د مشال رډیو د نن ورځې اخري خبري غړی تا غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او چین د بارنو چارو وزیرانو ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو خبري چې دی هغه پیل شوې دي. موږ کوشش کوو چې له اسلام آباد د مشال رډیو همکار طاهر خان صاحب سره خبري وکړو، هغه سره اړیکه ونیسو او په دې اړه د مذاکراتو په اړه تازه تفصیلات واخلو. خو د دین وړاندې د پاکستان د بارنو چارو وزیر په نورخان هوایي ډګر کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل دي چې د پاکستان، چین او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزه مذاکرات کیږي. په دې کې په افغانستان کې د امن او امان صورتحال په اړه په سیمهیزو چارو به هم خبرې کیږي. د دې روسو د پاکستان د بارنو چارو وزیر د چین خپل چینایي سیال وانګ لی سره په اسلام آباد کې ملاقات هم کړی دی او د پاکستان رسنیو تر مخه د افغانستان پلاوی مشري صلاح الدین ربانی کوي په اسلام آباد کې موجود دی او د غونډه کې د برخه اخلي. دروندکو څنګه د غړې په روانه کې څنګه مونږ طاهر خان صاحب سره اړیکه ټینګه شي مونږ په دې اړه باندې یو تازه تفصیلات واخلو. خو په منځ مینا کې یو بل رپورٹ په لورځو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړو د حکومت لخوا د سی پیک اتارټۍ په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. د اپوزیشن غړي تور لګوي چې د طریق انصاف په حکومت کې په دغه لوی اقتصادي منصوبه کار د ځنډ ښکار شوی، بلخوا حکومتي چارواکي دغه تورونه ردوي. تفصیل د شاین بنیری په رپورٹ کې ورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړي وایي چې حکومت د سی پیک اتارټۍ په نوم یو نوې اداره پرانستل غواړي چې د ملک په موجوده اقتصادي صورتحال کې ورته هیڅ ضرورت نشته. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پارلماني کمیټه غړي او په قومي سملې کې د بنو استاذي زاهد اکرم خان دورانی وویل چې د سپتمبر په څلورم نیټه د پلانینګ سیکرټر د سی پیک اتارټۍ په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو تجویز وړاندې کړ چې ډیرو غړو یې مخالفت وکړ. نوموړي زیاته کړه
دا پرون میټینګ وبد سی بیک پارلیمانی کمیټه کې چې هغه کې ایم ان ایزم دی او سینیټرزم دی هغه کې دا د پلانینګ والا چې کوم وکړي دی هغه دا راوړی او خو د یو آرډیننس په شکل کې ما کوشن کوو چې دا ممبران چې کوم دی دا به د صوبې نمائندگی کوي که دا به څنګه یي. نو هغې سره خو نه داسې جواب و چې مونږ خو یا لګیا یو او داسې هغه نوم یې هغه جوړ کړی دی. آلریډي مونږ پارلیماني کمیټې هم شته دلته او مختلفې منسټریانې هم دي لګیا دي سی پیک کې کار کوي لکه پلانینګ والا دي، انډسټریز والا دي.
بلخوا د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت په وخت کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ډیرو منصوبو کار د ځنډ ښکار شوی دی او په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو د دې منصوبې په وخت سرته رسولو په اړه ډېرې پوښتنې راوچتې کړې دي.
نو چین خو به وتم غواړي دا اوشي خو د چین په خلا او پاکستان باندې اعتبار کم شوی دی. چین دا ګڼي چې پاکستان زما سره لوبه کوي ځکه چې پاکستان د امریکې نه بغیر نه چې پیسې کوي او چین د امریکې په شان قرضې نه ورکوي.
خو حکومتي چارواکي دا تورنه ردوي او وایي چې د دې منصوبې په ډیرو برخو کار بشپړ شوی او په ځینو نورو دوام لري. د سی پیک پاړه د پارلماني کمیټه مشر او د واکمن تحریک انصاف د قومي سملې غړي ارباب شیرالی وایي چې کمیټه د یوې نوې ادارې پرانستلو پاړه حکومتي تجویز نه دی رد کړی او په دغه اړه خبر شوی راپورونه بی بنیاد دي.
دا صرف شویلی ڈسکشن پر شوی دے او آغا چلے رہی کسی خلقوں پر تحفظات ظاہر کری دی. دا مطلب انفورچنٹ خبر دا کہ یہ آر شوی نی او آغا اس کو انشاءاللہ ما ضرور سٹیپ سلو چی پیسی دیکھ نورا سختی راو لیو چی نورا نا کسی لیکس لرنی چی کمرین باہر.
د راپورونو تر مخه په کال 2014 کې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د سی پیک اتارټۍ په نوم د یوې نوې ادارې د پرانستلو تجویز وړاندې کړی وو، خود هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف رد کړی وو. تیر میاشت د قامی پرمختیایی کونسل پړومبی غونډه کې پوځي او حکومتي چارواکو د سی پیک اتارټۍ د جوړولو تجویز منظور کړ او اوس حکومت هڅه کوي چې د یو آرډیننس له لارې یې عملي کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونیمو بجو
د مشال مرکه
په درنیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
مشال لوتو تاسو غوږی کډمن اوریدونکو پرون په پیښور پرېس کلب کې د یوې خبري د غونډې وروسته مشال لوتو سره په خبرو کې د مومندو د خانقاه د ماربلو او ځای اوسیدونکو تور لګولې دي چې د ماربلو یو غر ټیکه چې دغه بار خلکو ته اورکل شوی دی وای چې دغه کار دی د ولس په مرزي او شی بل خاطر دی وړاندې د دغه ځای نورو مشرانو هم ویلي وو چې د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون مطابق شوه دی. نور تفصیل به په خبره د غلام غصبه دی رپورت کې وره
د مومندو په ساپو تحصیل کې د خانقاه د ماربل د غره د ټیکې په لړ کې د یادې سیمې ځینې مشرانو غوښتنه کړې ده چې د دغه غر نه د ماربلو د راویستلو کار دی ودرولې شي او د ټول قوم په مشورې دی د ماربلو راویستلو کار ترسره کړي شي. په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته یو مشر ملک سید روز مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي.
که زمنګ مطالبه ونه منلی شوله نو موږ به په ګڼ جولس کې دلته راځو د کلي نه بروانی ګو دلته به یو هفته بدل تیرو د دې ځای نه به ځو په اسلام آباد کې. که بیم کار بند نشلو نو موږ به غره ته خیجو او موږ به ځانونه په دې باندې قرباني به ورکو او ماشومان براسی زنانه براسی او سپینګيري براسی.
د خبری کانفرنس پر مهال سو نور مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د ماربلو د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون سره سم نه دی ترسره شوی.
زه ملک خان بادر صاحبي ګوربز گاګیزی د ټوله قبلي مشرکم زمنګ په دې غره کې ماربل دي. زه زف پلم پنیم قابض دای جلات لور کړی دي او سلور کسان چې هغه په اجلاس عام د شپې کړی او د قوم نه په پټه وته ګوتې لګولي او ډي سي سي بولا زمنګ نه بغیر اجازه یې نسی ور کړی.
زما نوم محمد نبی جی. زه دا خبره کوم چې دا زموږ حق دي. موږ باندې یو قسم د وسې سړی نه وابي روانه کړی دا خاصدار ته ولاړ لی یو ته ولاړ دا موږ سره ظلم کیږي ما بلن تیر واسه وته ولاړ دي لاندې کارم سٹارټ دی ولاړ دی وته نه ما پریدي چې دا شه زبان کما موږ سره څلور مزه بنه راوکی دا یی دا لیز ختم شي لیز دې چې وشه چې قام نه راو غوړی قام نه ته پوسټ کی.
خود دغه سیمی زین نور مشرانو تر دې وړاندې ویلی وو چې د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون سره سم تر سره شوی دی او موجوده ټیکادار د سرکاري اجازهتنامې دستاویزات عدالت ته هم وړاندې کړی وو او د عدالت لخوا هم د ماربلو د راوستلو په کار بندیز نه دی لګولې شوی. خو په خبری کانفرنس کې بیا دغه نورو ځایي مشرانو وویل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د خیبر پښتونخوا گورنر او د پیښور کور کمانډر دی د ماربلو د دغه غر په سر د قومي لانجې نوټس واخلي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو غواګي کده منونکو د مومندو د ساپو د ځای اوسیدونکو شکایتونه تاسو واوریدل. بلخوا د مومندو ځوانان وای چې په ډومیسایل جوړول کوي د ستونزو له وجې دوی په خپل سیمه کې له نوکریو بې برخې پاتې دي. دوی وای چې د نوکریو لپاره درخواستونه ورکوي خو پر مختلفو پوسټونو د هغوی پر ځای د 400 مردان او نورو ځایونو ځوانان برتی کیږي. له مومندو نه د قامي اسمبلی غړی ساجد مومند وای چې د مومندو ټوله آبادی تر 400,000 زیاته ده خو د سیمې 14,00,000 ډومیسایلونه جوړ شوي دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د محمود نور منتخب د قومي سملي غړي ساجد مومن وای چې د محمود آبادی څلور لکه شپږ شپېته زره ده، ولې د محمود نه د قام د خلکو دیارلس لکه ډومیسایلونه جوړ شوي. نو همدغه وجه ده چې د محمود زیات ځوانان وای چې کله د محمود دننه هغوی نوکریو ته درخواستونه ورکړي، د دوی په ځای نان لوکل یا د محمود نه بهر ته نان خو نوکران شي خو دوی پاتې شي. لکه اشرف علی خان د یکون اوسیدونکي دی او هغه وای
یاره مونږ خو چې کوم د ډېرې پلانې کړي دي، ایجوکیشن کم کړي دي، په فارسټ کم کړي دي، جوډیشری کم کړي دي، په اوس پرې نادره کې راغلي دي تم کړي دي، مختلف چې کوم د ډپارټمنټ کې مونږ پلانې کړي دي. خو دې ټو مثال چې کوم دی مونږ ته دومره مسله جوړه کړې ده چې په دې نادره کې په دې کالجونو کې ټول چې کوم دی د بار ځای خل چې کوم دی ناسې ډیوټی نه کوي، دلته زمونږ په دې علاقه باندې چې کوم دی ښه ایجوکیټډ خل شته دی، هغوی ته چې کوم دی د سره چې کوم دی په خپل لاکې چې کوم نزیه ورکړی کېږي او نو ته چې کوم دی ورکړی شوی.
غلام سخی هم د محمود اوسیدونکي دی او هغه وای چې هغه په محمود ډیم کې د ډومیسایل په بنیاد د ډرایوري لپاره درخواست او نور ضروري کاغذونه ورکړي، خو درې میاشتې وشوې چې دی یې نه دی اخیستی. ولې په ډیم کې ډیر تنان په ډرایوري اخیستل شوي او زیاتره پکې نان لوکل او یا د محمود دننه استوګن نه هم دي.
ما خو کاغذونه جمع کړي تقریبا درې میاشتې وشولې او ډرایوران ډیر د مانه وروسته وروسته واغېزل، غیر خلک ډیر واغېزل، ډومیسایل والا پوه شو هغه لکه ښکته اوسېږي او ډومیسایل پیدا کړي دي، ډومیسایل د محمود جوړې کړي دي. موږ ډېره سخته ګیله ده په دې خبره باندې ځکه چې موږ یې ډېر خراب کړي په دې دغه کیلو زلو کې.
ساجد محمود ته مې چې کوم مهال د دغه ځوانانو غوښتنې وړاندې کړې نو هغه وویل چې کله نه په پخوانۍ فاټا کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات شوي کوشش پکوي چې د محمودو نه انتخاب شوي ایم پی اے ګانو سره خبرې وکړي او د دې خبرې کوم حل راوباسي.
آبادی تقریبا 460,000 13,00,000 خبر
ترمیم سره سم ویل شوی چې د پخوانی فاټا د بیا آبادکاری لپاره حکومت خپل کوششونه کوي او سل ارب روپۍ کلیز فنډ هم ورته مقرر کړو، خو ځوانان وایي چې هغوی نه ګڼي چې ګنې دغه فنډ باندې به د دوی څه خېګړه وشي ځکه دوی په نوکری اخستلې هم نشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکاون.
مشال لوته تاسو غوږی درنولکو د خبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په نورو صوبو کې پراته د پښتونخوا خواوشاو 3,500 لرغونی آثار خپل صوبې ته راوړي. چارواکي وایي چې د ګندهارا آرت دا نمونې د لاهور، کراچۍ، ټیکسلا او اسلام آباد په میوزیمونو کې پرتې دي چې د راوړلو لپاره به یې اړوند ادارو او حکومتونو سره تماس نیسي. نور تفصیل د شاین بنیری په دې رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا د لرغونی تاریخي آثارو او د ګندهارا آرت د نمونو صوبې ته د راوړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې له دې وړاندې هم د صوبې د تاریخي آثارو د راوړلو لپاره هڅې کړې وي خو ګټورې نه وې ثابتې شوې. نوموړي زیاته کړه چې د 13 آئینی ترمیم نو وروسته اوس صوبا حق لري چې دا آثار ترلاسه کړي.
څلورم سپتمبر باندې زموږ سینیئر منسٹر دا عاطف خان میټینګ کال کړو دې بار کې چې زموږ نورو صوبو سب کمپاینډینګ ایشوز دی اساس سوي هغه کې یو غټه مسله دا چې تقریبا 3,150 آبجیکټس دا سوي انټیکوټیز دا څه چې نورو صوبو سره دا اوس پرې موږ کله د ملو شي، حالانکه دا چې کله 18 کانسټیټیوشنل امندمنت شي ورته دا فسټ شي و چې له صوبو ته اسټس او لایبیلټیز دا هر څه به ترانسفر کړو او د فیزیکل کومنت ملو شو لایبیلټیز هم ملو شو د انټیکوټیز اوس پرې نه ملو شي.
د ډاکټر عبدالصمد په وینا په دې تاریخي اثارو کې ډېر د لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او ټیکسلا په میوزیمونو کې پراته دي چې پکې ځینې داسې دي چې په نړۍ کې بل مثال نشته. نوموړي نوروایي حکومت غواړي چې دا آثار راوړي او په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره په کار راولي. دا آثار څومره دي او چیرته دي؟ ډاکټر عبدالصمد وایي
1150 آبجیکټس چې کوم دي هغه په کراچۍ کې پاتې نیشنل میوزیم کې داسې 300 کراچۍ کې یو اکسپلوریشن برانچ کې هلته پاتې دي، دې نه علاوه 1400 آبجیکټس چې کوم دي ټیکسلا میوزیم کې پاتې دي. تاسو دا ویل چې ټیکسلا میوزیم کې موږ چې په پنجاب کې دا 50% نه زیات آبجیکټس چې خبر پاتې خوري او اسلام آباد کې میوزیم دا کې پاتې دي نو دې کې زیات تر ګندارا آرت پیسز دي او دنیا کې کوم یونیک دنیا کې یو پیس په صحیح حالت کی چکن درو حالت کے پر لاہور بھی ہم کے پروٹ کا
بلخوا د ټکسلا میوزیم کیوریټر ناصر خان وایي چې دغه میوزیم په ګودامونو کې پراته ډیر آثار د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري او باید صوبې ته بیرته ورکړل شي. نوموړی وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره لا په دې اړه په رسمي توګه تماس نه دی نیولې.
اهم سیټونه چې دی لکه جولیا شوا، جناوال ډیری شوا، جنډیالا ټیمپل شو یا بامالا سټوپا شوا، بدل پور شو، دا په خیبر پښتونخوا کې دي. او د دې کې چې څومره کودائن د انګریزانو د وخت نه والا تر اوسه پورې کودائن شوی دي، نو هغه ټول څومره لکه انټیکویټیز چې هغه ټول په دې دغه کې پراته دي په ټکسلا میوزیم کې. ورسره ورسره کم چې په هزاره کې پاجز ډیرا کې او په هغه ځګونو کې جاپانیانو کم کار کړو، نو هغه سامان هم دلته په دې ټکسلا کې پروت دی. او زه تاسو ته یو بل خبر هم کوم چې د اسلام آباد میوزیم کم سامان چې زمون سره پروت و ناغه مونږه اوس اوس چې دین اسلام آباد میوزیم ته واپس کړی دی، نو په کار ده چې خبر پښتونخوا ته هم واپس شي.
د یادونې وړ ده چې د هند او پاکستان د بیرېدو نه وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګندارا آرټ ګڼ شمېر نمونې موندل شوې وې چې اوس د هند کلکتې او چندیګړ او د برېټانیې په میوزیمونو کې خوندي کړل شوې دي.
شاین بندر چې تاسو رپورت وړاندې کوو، دروندګو د پنجاب په رحیم یار خان کې د پولیسو په ولکه کې د یو تن تر وژنې وروسته د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وای د اگست له میاشتې راهیسې په پنجاب او سند کې څلور کسان د پولیسو په ولکه کې وژل شوي دي. د قانون پوه شاب خټک وای په قانون کې د پولیسو ته د تشدد کولو اختیار نشته او که چېرې پرې ثابت شي نو پولیسو ته سزا کېدی شي. تفصیل د ظفر خان په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې وروسته له هغې د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه بحثونه تاوده شول چې د سپتمبر په لومړیو کې د پنجاب په رحیم یار خان کې د صلاح الدین په نامه یو تن د پولیسو په ولقه کې ووجل شو. نوموړی د غلا په تور نیول شوی و. دا لومړی ځل نه دی چې کوم تن د پولیسو په ولقه کې مري. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وایي د اگست له میاشتې راهیسې په پاکستان کې څلور کسان د پولیسو په ولقه کې وجل شوي دي. قانون پوه شهاب خټک وایي د قانون تر مخه پولیسو ته داسې هیڅ واک نشته چې څوک ووهي او یا یې له څلرویشتو ساعتونو زیات په خپل ولقه کې وساتي.
پاکستان کې لبد مرغه تاریخ زمونږ ویل ډاکټر چې پولیس بدتمیزی کنځل بد رد وحل تکول دا کیږي. ملزمانو سره تشدد څه دا یو عام خبره ده. کله ملزم حواله شي نو د ډېرو خلکو دا خیال دی چې تشدد د پولیس پاورز دي، دا د اختیارات داسې هر ګز نه ده، خو زمونږ ولس د دې خبرونه نه دی خبر.
هغه وایي پولیس دا اجازه هم نه لري چې په کوم کور ورننوځي. که پولیس په یو کور چاپه وهي نو باید له عدالت یې اجازه اخیستې وي. که داسې نه وي نو د سیمې دوه مشران به له ځانه سره بیایي، همداراز خزینه پولیسه به هم له ځانه سره ساتي چې د تلاشۍ په وخت د کور د ستر او پردې خیال وساتل شي. په قانون کې په واضح ټکو کې د راتلو وروسته ولې پولیس دا نه عملي کوي؟ دا پوښتنه مې په کراچۍ کې د یو مشر پولیس افسر افتخار لودي مخې ته کېښوده. هغه وایي
دا په قانون کې واضح دي، خو ځینې وخت د سیاسي او ځینو نورو کړیو څخه پر موږ فشار وي چې له وجې پولیس ته تشدد لار خپلوي. په دې کې په خپله پولیسو ته هم زیان رسي، لکه د پنجاب په وروستۍ پیښه کې پولیس زندان ته لاړل. له تشدد کولو پرته د پلټنې نورې طریقې هم شته، باید هغه وکارول شي او بیا تورن کس عدالت ته وړاندې شي.
قانون پوه شهاب خټک وایي که د قبایلي ضلعو په ګډون د پاکستان په هره برخه کې پولیس تشدد کوي او یا له بلې نه قانونه لارې کار اخلي، نو هر څوک کولی شي چې پر ضد یې عدالت ته لاړ شي.
تشدد هم مقرر شوی دی او های کورټ هم د هغې لپاره موجود دی. هرې ضلع والا چې دي هغې د خپلې ضلع د پولیس خلاف یا د ڈی سی خلاف یا د اے سی خلاف، تحصیلدار خلاف یا د بلې یو محکمې خلاف څه هم شکایت وي، نو باید چې هغې های کورټ ته درخواست ورکړي او یا تشدد ته درخواست ورکړي او انصاف وغواړي. دا غوښتنه
خټک وایي که پولیس له یو شوه ورځ نه زیات څوک په خپله ولقه کې وساتي او دا پرې ثابته شي، نو هغې پولیس والا ته درې کاله د زندان سزا کېدلی شي. همداراز که په تورن کس تشدد وکړي او یا په تشدد کې هغه تن ووجل شي، نو بیا ورته د قتل او نورې سختې سزاګانې کېدلی شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
قدر مونکو د مشال اډیو خبرونه ته تاسو غوږی په پیښور کې اوس د مازیګر 15 بجې کې دونکو د شاین بونیری هم را سر په سنگ کې ناستې نو هغه ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان د هند ولسمشر رام ناتھ کووند لخوا د دغه هیواد د هوایي حدونو د کارولو خواست رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د هند ولسمشر آیسلند ته د سفر لپاره د پاکستان د هوایي حدونو د کارولو خواست کړی وو خو پاکستان یې اجازه نه ده ورکړی. نن په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د بارنو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو ترسره کیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې بعد سیمې پر امنیت، د افغانستان د سولې پر عمل، د ترهګرۍ ضد مبارزې او په اقتصادي او تجارتي مسلو بحثونه کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا 3,150 لرغونی آثار او د ګندهارا 8 نمونې بیرته خپلې صوبې لروړي. د چین، پاکستان د اقتصادي رادارې پاړه په پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړیو د سی پی ایک اتارټې په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب استادو تیره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو پاړه د تړون مسوده یو تیروتنه ده او دغه په افغانستان کې یو خطرناک کورنۍ جګړه رامنځته کولی شي. او ایران داسې ګامونه پورته کول پیل کړي چې د راپورونو تر مخه د 2015 کال د جوهري لوزنامې نه سرغړونه ښکاري.
شاین بنری چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنودونکو اوس په اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورت کې ورو چې د پاکستان د مختلفو مقامي ورسپانو په کومو موضوعاتو اداري خبري کړې دي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداري کې وایي د ټیکس محکمې چارواکو لخوا وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کړل شوی رپورت تر مخه ولکه 80,000 خلکو د کال 2013 لپاره خپل ټیکس غوښواري جمع کړي او دا هغه خلک دي چې له وړاندې په ټیکس دایره کې نه وو، کوم چې د دې کال د ټیکس لړکی یو لوی ګام دی. اداري وایي موجوده حکومت ته تر ټولو لوی چیلنج د ټیکس راغونډولو دی او د دې چیلنج سره د مقابلې لپاره د FBR یا د ټیکس کمی ادارې هلې ځلې پیل کړي او تر د جرانو او کاروباریانو هم رسیدلی او هغه خلکو ته هم په سلګونو نوټیس لیږلی چې په سنا سره شکل ټیکس ورکوي خو له دوی سره رجسٹر نه دي. اداري وایي د دې ترڅنګ حکومت د قاچاق کوونکو پر ضد یو نوی محاذ هم پرانیسته، په دې کې به څنګه کامیابیږي دا برستو قتل کیږي. اداري اخر کې وایي د حکومت د دې ټولو کوششونو باوجود په اصل محصولاتو یا ټیکس را جمع کولو کې له ناکامۍ سره مخ دي چې له کبله ناباوري صورتحال پیدا شوه او بیا د جولای او اگست په میاش کې د ټیکس په مت کې 3.5 بلین روپے کمے ہم راغلے. نو دا ټول صورتحال خای چی دی حل زلو تا دوام ورکړي. د دې ترڅنګ جنگ رس پڼخ پلي ادارې په سرکاري یوټیلیټی سٹورونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو په زیاتوالي لیکلي او وای حکومت شپږ سلويخت کال مخکې دا سٹورونه په دې غرض جوړ کړی و چې د نور مارکیټ نه به پکې ولست ارزان خوراکي توکي ترلاسه کیږي، خو په نرخونو کې د اوس زیاتوالي خلک لاندېغنو سره مخامخ کړي. ادارې وای د دې سٹورونو په ذریعہ به حکومت تر ډیره وخته د خوراکي توکیو نرخونه قابو ساتل او بل دا چې په ټول ملک کې 15,190 کارکونکي دا سٹورونه نه یوازې حکومت ته مناسبه ګټه ورکوي بلکې د دې سره د 14,500 ملازمینو روزګار هم تړلی. اداري اخر کې وایي که حکومت په دې سٹورونو کې د خوراکي توکي او په نرخونو کې د اضافي دا فیصله بیرته وانغسته نو په نورو مصنوعاتو به هم د دې اثر پریوزي او د دې سره به د غریب او شاته پاتې خلکو ژوند له نورو کړاوونو او مشکل سره مخامخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سولو خبرو او رایټرز خبر ایجنس په ایشیایي هیوادونو کې د برېښنایي ترانسپورټي ټیکنالوژي په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته مجید بابا وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې افغان طالبانو سره د امریکایي ډیپلوماټانو د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ستنېدو خبرې روانې دي. افغان حکومت چې د هغو اندېښنو له وجې مخالفت کوي چې په دې مجوزه لفظنامه کې داسې کوم ضمانت نشته چې د ځواکونو د ستنېدو پس به وسلوال طالبان خپلې ژمنې پوره کړي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د دې ژمنې پس چې د نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې پرې کوي او افغان حکومت سره به نیغ په نیغه خبرو اترو ته کښېني. د غربي ډیپلوماټانو په خبره په دې لوسنامه کې د پاتې بهرنیو ځواکونو لپاره د وتو موده 14 میاشتې ټاکلې شوې ده. ورځپاڼه په دغو خبرو اترو کې شاملو لوړپوړو امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې افغان حکومت ځکه هم اندېښمن دی چې په لوزنامه کې د لیکلي متن له مخه د ځواکونو ستنېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې د پرمختګ سره مشروط نه دي. خو بلخوا زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا د دې خبرو اترو په نتیجه کې یوازې د ځواکونو ستنېدل نه بلکې یو داسې امن لوزنامه غواړي چې له مخه یې د ځواکونو ستنېدو ته لار هواره شي. خو د ورځپاڼې په خبره افغانان د تیر وختونو تاریخ اندېښمن کړي ځکه چې د روسي ځواکونو په تیزۍ سره له افغانستان نه د وتلو وروسته متحاربې ډلې یو بل سره په جګړه شوې او یو داسې ګډوډي رامنځته کړه چې بیا ترې خانه جنگي جوړه شوه او لکه د القاعده غوندې ترهګرې ډلې بیا دغه ګډوډۍ نه ګټه پورته کړه. بلخوا رویټرز خبری اجانس د ماحول د آلودګۍ په اړه په یوه لیکنه کې د څېړونکو له قوله وایي چې د آسیایي هیوادونو ښارونو په دې موخه د بجلی ګاډي کارول پیل کړي دي چې د ماحول د آلودګۍ مخه ونیسي. ایشیایي ترقیاتي بینک وایي چې ترانسپورټ د ماحول د ګرمایش تر ټولو لوی سبب او په ګرمۍ کې زیاتوالی هم لویه وجه ده. د گرین پیس لخوا چاپ شوی د هوا د معیار په اړه یو راپور کې راغلی چې د نړۍ تر ټولو آلوده سلو ښارونو کې زیات په براعظم آسیا کې دي. خو د ورځپاڼې په خبره د بجلی بسونه د ډیزلي یا پټرولي ګاډو په مقابله کې دوه یا درې چنده قیمتونه لري چې غریبو هیوادونو لپاره یې حصول ګران دی.
مشاله روزه تاسو غواګي کډمو ورونکو د خبرونه په پیل کې موږ څنګه تاسو ورزیلو چې د پاکستان، افغانستان او د چین د بارنو چارو وزیران په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه کوي او دا غونډه د پاکستان په وخت مازیګر 15 بجې شروع شوه ده. د غونډې تازه حال به له اسلام آباد د مشال رادیو همکار ترخان صاحب نخلو. ترخان صاحب سلام مش ترخان صاحب تاسو سره څه اطلاعات دي چې غونډه شروع شوه ده؟
د غونډې لپاره د چین او د افغانستان خارجه وزیران د وړاندې نه د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې هغوی موجود دي او 15 بجې د پاکستان د وخت دا وخت شاوخوا 15 بجې شوي دي. نو ویل شوي چې 15 بجې به غونډه شروع شي. وزیران البته هلته د وړاندې نه موجود دي. دوه اړخیزه غونډې هم شوي دي د دغه درې اړخیزه اجلاس نه مخکې او څنګه چې مخکمن ویلي خارجه وزارت وایي چې د دې خبرو بنیادی موضوعات به ساحه کې به افغانستان کې صلح او دغه رنګې د درې وړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي لارو کې همکاري د ترهګرۍ په ضد باندې تعاون او بیا په دې سیمه کې او د درې هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دا د دې هغه بنیادی موضوعات دي. لیکن چې غونډه اوس شروع شوې ده نو لږ به انتظار کول غواړي چې څه خبرې کېږي په کومو موضوعاتو باندې دوی اتفاق کوي او بیا څه شیان دي یا خبري کانفرنس کوي یا بیان یې کوي.
صحیح امکان دی چې د مذاکرات وروسته دوی بیا یو ګډه اعلامیه هم خبره کې یا څنګه تاسو ویل چې خبري کانفرنس وکي. ترخان صاحب په دې کې یو دا خبر هم ده چې دا مذاکرات په داسې محل کېږي چې په دوحا کې د طالبانو او د امریکایي مرکزیانو ترمنځ خبرې ترې بیا پیل شوې دي او د تړون په د مسودې په اړه راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې اړه تاسو سره څه تازه معلومات شته؟
لکه چې بولاندې ما په قطر کې چې کومه زراعي دي چې هغه خبرو د پروسې نه خبر دي هغوی دا وایي چې نن غونډه نه وه، تېرو دوه ورځو کې د پنجشنبې زیارت او د جمعې په ورځ باندې غونډې شوي دي، او د طالبانو ترجمان په خپله باندې نن سهار چې کوم په ټویټر باندې بیان ور مختصر خپل کړی و، نو هغه په خپل داغي تل کړی چې شاوخوا دوه نیمو بجو پورې خبرې هم روانې وې تر ناوخته پورې، او دغه رنګې ده دا خبره کړې وه چې ډېر لوی پرمختګ شوی دی. هسې خو مخکې نه دواړو غاړو به نه یو چې دوی د سولې د یو معاهدې په درشل کې دي. موږ د نورو سرچینو نه چې هغوی هم د دې نه خبر دي، هغوی دا خبره کوي چې شیان خو د وړاندې نه په اتفاق شوی دی، البته ترجمې کېږي د کوم معاهدې چې کوم متن دی مسوده ده په مختلفو ژبو کې، انګلیسي، پښتو، دری، فارسی، او اوس پکې دا موږ اوریدلې چې کېدی شي په عربۍ ژبه کې هم ترجمه شي. مهم پرمختګ دا دی چې تېره ورځ کې مې خبرې وې په هغې کې د قطر خارجه وزیر هم شامل و، چې دا طالبانو په خپله دا خبره کړې ده. افغانستان کې د امریکایي فوجانو چې کوم قومندان دی جنرل میلر، هغه هم په هغې کې موجود و. زلمی خلیلزاد د مغولو طالبانو د دفتر مشر ملا برادر مو، دا چې ښکاري چې کېدی شي د دې معاهدې د اعلان دپاره یو تاریخ باندې هم دوی اوس مشورې کوي، ځکه چې اوس وخت هر شی شوی دی، او امکان دا دی چې یو نیټه هم هر وخت اعلان کېدی شي، او داسې موږ اورېدلي چې کېدی شي که هغه اعلان یې خپرېږي یا یو دستخط کېږي د نورو زمانکانو په مدیریت کې، نو کېدی شي هغه په قطر کې وشي.
ډېره زیاته مننه طاهر خان صاحب د تفصیلاتو نه، ډېره زیاته مننه او ښه سفر. درنو دونکو په همدې موضوع کې پاتې کېږم، تاسو واوریدل چې له اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان صاحب او په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او د افغانستان د بارونو چارو د وزیرانو ترمنځ د مذاکراتو د دریم پړاو په اړه را سره تفصیلات شریکول، او دا هم راته ویل چې د مذاکرات دا وخت کې شروع شوې دي، دوی خبرې طریقوي او کېدی شي د په راتلونکو څو غنټو کې د مذاکرات وروسته یو غټه اعلامیه او هغه دیدو خبره کی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو، درنډونکو په داسې حال کې چې د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې موافقه مسوده راپورونه ورکړل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفارتکارانو پر دې اندېښنې ښودلې دي. د کابل لپاره د امریکا دریو پخوانی سفارتکارانو د مشال رادیو مرکزی څنګه سره پر دې موضوع مرکه کړي چې مهمه برخه یې د یوې وړو کې د میروست وړاندې کړو. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانی سفارتکارانو خبرداري ورکړې دي د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې مسودې لمخي د امریکایي سرتیرو وستل با تیروتنه وي، او دا به خطرناکه کورنۍ جګړې سبب شي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر راین سی کروکر د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه سره مرکه کې ویل چې دا به ډیره زیاته خطرناکه او له تباهۍ ډکه موافقه وي. کروکر په کابل کې له 2011 تر 2012 پورې د امریکا سفیر وو، بیا پخوانی سفیر جیمز کنینګم او پخوانی ځانګړي استاد جیمز روبینز د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه سره په جلا جلا مرکه کې ویلي دي چې د موافقه مسوده کې د امن راوستلو لپاره شرایط نه دي کېښودل شوی. د دې په خبره په افغانستان کې تر هغه پوري بهرني ځواکونو موجودګي پکار ده تر څو وسلوال طالبان موافقه عملی نکړي. جیمز کنینګم له 2012 تر 2016 کال پوري په افغانستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی، او جیمز روبینز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد په توګه له 2013 تر 2016 کال پوري کار کړی وو. کروکر، کنینګم او ډوبینز د امریکا هغو نه پخوانی سفارتکارانو کې شامل دي چې په یو ګډ بیان کې له طالبانو سره د موافقه په مسوده کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وستلو مخالفت کړی وو. دا راپورونه تر مخه د امریکا او طالبانو مرکچیانو ترمنځ د موافقه مسوده تیار شوی چې د نورو خبرو ترڅنګ په 300 میاشتو کې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وستلو ټایم ټیبل ورکول هم شامل دي. د دې په بدل کې به طالبان له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي، او بشپړ اوربند او حکومت کې شاملېدو په اړه به افغان حکومت سره مذاکرات کوي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ سولې خبرو کې افغان حکومت ګډون لري. افغان حکومت وای په دې تړون کې د دې خبرې ضمانت نشته چې طالبان به خپل ژمنې عملي کړي. د دې په خبره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو سره به طالبان له خپل خبرو په شاشي. د دې مخکې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد یو شخصي افغان ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو امریکا به په لومړي سر کې 15,000 سرتیری راوباسي، او په 9 لوی اډو کې به 15 فوجي اډې وتړي، خو دا به د موافقې لاسلیک کېدو وروسته په 15 ورځو کې دننه کوي. زلمی خلیلزاد له تیرو 9 میاشتو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، خو پخواني امریکایي سفارتکاران د تړون پر مسودې اندېښنې ښایي، او وایي وسلوال طالبان به له خپلو ژمنو په شا شي، او دا هیواد به یو وار بیا کورنۍ جګړې سره مخامخ کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونیمو بجو
د مشال مرکه
په درینیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
کدمون د مشال اړخ پر امرته تاسې غوږی ایران د اټمی موافقې د ژمنو د سرغړونو په لړ کې دریم ګام اخستې دي. ایران لوري د دریم ګام تفصیل د اسما سروان په دې رپورت کې ورو
ایران د 2015 کال د اټمی موافقې خلاف سنتریفیژونو ته د انکشاف ورکولو لپاره د یورانیمو د غازو تسریق پیل کړ. دا خبر نن شنبه د ایران د اټومي ادارې ویندوی بهروز کمالوندی په یو خبري غونډه کې وکړه چې له تلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېده. ایران تر دې مخکې هم د یورانیمو د غنی کولو له هغه حد اوښتې و چې په اټومي موافقه کې شبنه کړې و. تر دې مخکې فرانسې له ایران څخه غوښتي و چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د شبنو خلاف وي. فرانسې د پنځشنبه په ورځ له ایران څخه دا غوښتنه وروسته لدې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنز فون در مول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر حق اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلاف وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د هلو سلو خنډ کېدای شي. د زیاتکړه پاریس په لختل شریکانو او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وڅیړي. له دې سره په یو وخت اروپایي اتحادیې و چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اټومي موافقې خلاف وبال او ایران ته په دې خبرداري ورکړ چې دا ډول اقدامات اټومي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلکه غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اټومي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوړي ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د بهرنیو چارو وزیران به د اټومي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلام مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اټومي موافقې د شمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي او دا د ایران د اټومي ادارې ویندوی بهروز کمالوندی دا دریم ګام اعلان کړ. اوس څرګندنه ده چې د پنځو هیوادونو او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په نیویارک وشي او کنه.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوږی کړو. کدمن اوردونکو برتانوی مجله اکانومیست لیکي چې په افغانستان کې د مخدره موادو جوړونکي وس د اپیمو او چرسونه زیاته توجه میتن فتامین ته ورکوي چې په اسانه ژبه ورته آیس یا شیشه هم ویل کیږي. په خو به افغانستان نه هیروین او چرس نور هوادونو ته قاچاق کېدل خو وس د نوې نشه یي توکي په هم په زیاته اندازه له هواد له دغه هواده بهر روان دي. نجیب عامر د دې رپور لندیز دروربي.
اکونومیست مجله لیکي په افغانستان کې د مخدره موادو تولید یو بل بڼه اختیار کړی ده. د مجله په باور د ټول نړۍ درې په سلورو کې اپیم او چرس هم دلته نه خوريږي. اوس لدینه یو بل نشه میتام فیتامین جوړیږي. میتام فیتامین د عصبي نظام د خکول لپاره هم کاریږي خو زیاتره خلک د تفریحي مقاصد لپاره ترې ناوړه استفاده کوي. دې ته په افغانستان او پاکستان کې شیشه یا آیس نشه هم وایي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې اداره ویلي کې د افغان چارواکو لخوا د نیول شوو مخدره موادو کچه لوړه شوې ده. په 2014 او 2014 کلونو کې چې پولیسو څومره مخدره مواد نیولي وو هغه ډیر کم ول، خو د روان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې تر 650 کیلوګرام پورې نشه یي توکي نیول شوې دي. اکونومیست کې دا هر څه حیرانوونکي دي. مجلل کې په افغانستان کې د نشه یي توکو جوړونکي له درملتونونو څخه د سودو فدرین په نوم دوايي چې د زکام او نزلې لپاره خرسي یخلی او له هغه د میتام فیتامین په جوړولو کې کومک اخلي، خو حکومت دار سساری وهسه کوي د هغو دوایانو د خرڅلاو مخنیوي وکړي چې خلک بیا د نورو مقاصد لپاره کاروي او ورس په ورس د دغو دوایانو بې مخبل وړي دوی. خو د مخدره موادو جوړونکي هم په قلار نه دیناس. هغوی د افیډرا یا اومان په نوم واخه چې په ایشیا کې زیات پیدا کیږي او خلک یې په یونانی ډول د آسما یا د سابندۍ لپاره کاروي اخلي او د سودو فیدرین ترې جوړوي چې بیا وروسته ترې میتافیتامین جوړیږي. اکانومیست لیکي له ایران سره پر پوله پروت ولایت فرا کې نن سبا د هیروین جوړولو فابریکې هم د افیډرا یا د اومانو د وچ کړل شو پاڼو له ټوکریو ډکې دي چې میتافیتامین ترې جوړیږي. اوس چې له دې لارې مخدره مواد تیارېږي نو خرچه پرې نیمایي کمه شوې ده. خو بزګران وایي د افیډرا وښو بیه په یو کال کې درې چنده لوړه شوې ده. مجله لیکي پوښتنه دا ده چې میتامفیتامین یا شیشه بیا چیرته ځي؟ بیا په خپله ځواب ورکوي او لیکي په افغانستان کې دننه هم ځایي خلک دا کاروي خو په پاکستان او ایران کې یې کاروونکي زیات دي او داسې ښکاري چې همالته به قاچاقیږي. د ایران د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر بریګیډیر جنرال مسعود زاهدیان په 13 جولای میاشت کې ویلي ول چې د افغانستان سره پر پوله یې په ټنونو میتامفیتامین نیولی دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی کډمن اوریدونکو د پاکستان د کرکټ پخوانی لیگ سپینر او نومیاله لوبغاړی عبدالقادر وفات شوه دی. د عبدالقادر زوم کامران اکمل د سپتمبر په شپږمه رسنیو ته ویل چې قادر عبدالقادر د جمعې په ورځ د زړه د حرکت بندیدو له وجې مړ شوه دی. د نوموړي د ژوند او د لوبې په اړه تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې ورو.
د جمعې په ورځ مازیګر له بیلابیلو رسنیو سره خبرو کې د کرکټ لوبغاړي عبدالقادر خان زوی سلمان قادر وویل په پلار یې د زړه دوره راغلی وه او دوی هسپتال ته ورسوه خو بچ نه کړی شو او سایه ورکړه. درې شپېته کلن لیگ سپینر عبدالقادر خان د کرکټ د بالینګ په اړخ کې په ټوله دنیا کې د کمال لوبغاړی شمیرل کېدو او د نوموړي د بالینګ انداز ته د ګوګلی نامه ورکړی شوې وه. عبدالقادر خان د پاکستان کرکټ لوبډلې لپاره اووه شپېته ټیسټ او یو سل څلور یو ورځني میچونه لوبولي وو او په دې اووه شپېته میچونو کې د یو سل یولس په اننګز دوه سوه شپږ دېرش وکټې او په یو ورځني میچونو کې یې یو سل دوه دېرش وکټې ترلاسه کړې وې. نوموړی په کال 2009 کې د پاکستان د قومي کرکټ لوبډلې چیف سلیکټر وټاکل شو. د کرکټ پخوانی کپتان او لوبغاړي جاوید میادات مشال ریډیو ته وویل عبدالقادر خان په کرکټ نړۍ کې یو ځانګړی مقام او حیثیت پیدا کړی و او د هغه پرنګ بالنګ به بل څوک ونه کړي. هم په دې وجه نړۍ د هغه د دې انداز منونکي وه. دی وی ما خپل ژوند کې داسې بالر نه وکتلې او دې زما په وخت کې راغلی وو او ما په حبیب بینک کې منتخب کړی وو او بیا زما سره لوبه هم کوله او ویل کېږي کنه چې جادوګر وو. نو په رښتیا چې جادوګر وو ځکه چې شینوان مونتي لوبغاړي هم د دنه زده کړه کړې وه او په کرکټ کې د ګوګلی او نور د بالینګ اندازونه ایجاد کړي وو او په کوم وخت کې چې نوموړي بالینګ کولو هغه وخت د نړۍ ډلې ډېرې مضبوطې وې. او دا نن چې تاسو کومه د کرکټ لوبه ګوري دا خو ډېر لاندې تللی ده. د قادر په وخت کې به لوبغاړي اوټ کول دون آسان نه وو. نو زه ګڼم چې په دنیا کې د ده پرنګ نه پیدا شوي او نه به پیدا شي. همدارنګه یو بل د کرکټ پخوانی لوبغاړي کبیر خان مشال ریډیو ته وویل عبدالقادر خان د ډېر صلاحیتونو مالک وو خو پاکستان ترې هغه ګټه ترلاسه نه کړه کومه چې په کار وه.
دنیا کې پیل دا و چې هغه په خپلې خوښۍ باندې یا په زور باندې ټیمونه اوټ کړل چې خلکو خوښتنه یاره دومره کېده نه کېده. نو هغه کس چې په کوم بسکن بالنگ شعبہ کی د بیٹسمنانو په وړاندې یو یاره راوستي او هغه یو دسي شخصیت متاسفانه پاکستان د هغه شان دی فائدې وانه غشتي چې څنګه دونه د اتنا غشتي په کار پاکستان د دنیا د کرکټ یو ډېر غټ ستونو اصول پسند سره نو زاري خبره ده چې د سټي سلیکشن کې د زاري په مختلف پرشر د ځینو هغه دا نه شو برداشت کولی چې هغه مختلف قسم ته هم پرشر راشي او هغه انصاف په میاس کې راشي.
بل په لو د کرکټ نړیوال کونسل یا آی سی سی په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي د پاکستان د لیگ سپینر یو ښه متاثر کوونکی خا او خوږ استاد عبدالقادر بتل یاد ساتل کیږي. همدارنګ د کرکټ پخوانی لوبغاړی او وزیر اعظم عمران خان، صدر ډاکټر عارف الوی او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ترڅنګ د کرکټ لوبغاړو هم د عبدالقادر په مرګ ډیر خفګان څرګند کړي او ویلي دي پاکستان د یو عظیم لوبغاړي او انسان نه محروم شو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریته تاسو غوږی کډمن ودونکو په سوات سیدو شریف کې د فوټبال ټورنمنت سوابي په خپل نوم کړی دی. د دې ټورنمنت او د سیالۍ نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو.
د سوات په تاریخي فوټبال میدان گراسی گراؤنڈ سیدو شریف کې د پخوانی فوټبالر لوبغاړي مقبول جان توتا په نوم جوړ کړی شوی لوبې سرته ورسېدلې چې پکې په اول پړاو کې د سوات اتیا لوبډلو وروسته د ملکن ډیویژن شپاړس او په اخره کې د خیبر پختونخوا اته لوبډلو برخه اغستې وه. فاینل لوبه د منګورې ینګ مین او د سوابۍ لوبډلې ترمنځ برابر پاتې شوه، خو د میلمستیا په توګه اول پوزیشن سوابۍ لوبډلې ته ورکړی شو. د سوابۍ فوټبال لوبډلې یو لوبغاړی توصیف وایي،
لکه موږ هر پاکستان کې هر ځای ټورنامنټ کړی دی، هر ځای کې موږ میچونه کړي دي، اوس څنګه سواد دا مینا د سواد دا کراؤډ دی، نو دی بالکل موږ له زمونږ جذبات د زمونږ فوټبال مین کې نورو جاګر کو، او موږ بیا دا وامه چې د سواد د خلکو د سواد د مینې ډیره ډیره شکریا ادا کوو چې میچ پنلټو ته لاړو او هغه زمونږ میلمستیا قدر وکړو.
فاینل مقابلو ته په زرګونو خلق لیدو ته ورغلي ول. د فوټبال مینوال زیاتوي چې سواد کې فوټبال ډیر خوښیږي، باید د خیبر پښتونخوا حکومت دې ته وده ورکړي. زیو سیاستوال ارپان چټان چې په خپل د فوټبال لوبغاړی پاتې شوی وایي،
او د سواد خلک فوټبال ډیر زیات مین دي، نو یقینا دغه فوټبال د سواد دا ټیلنټ دی لږ ایکسپوجر کول پکار دي چې دا لږ غونته پالش نو کېدی شي چې سواد پاکستان له ډیر خلک پلیران وي.
د سواد بنګوري ینګ مین فوټبال لوبډلې کپتان خالد خان زیاتوي چې دوی د حکومت څخه نور د لوبو میدانونه غواړي او د شته میدان کې هم اسانتیاګانې پکار دي.
مو خدا وختنه کو چې زنګ راوند لکه دوباره په دې لپاره باندې ګراس مکمل کړي شي، د دې چې کم غیر چاپیره دینه کم جال چاپیرو لاغه چاپیره شي کړي.
د فاینل لوبو مشر میلما د سواد ترقیاتی کارونو مشر او صوبای ممبر فضل حکیم وو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو لپاره په لوی کچ پروژې شروع کړي شوی دي.
نور غړي غړي سمګي ګورو چې هغه ګورو نه جوړ کوو، لکه چې بای پاس کې راسته دا شاند دې سیم په غاړه باندې موږ کوشش کوو چې یو غټ زمته ملو شي چې بهترین سپاټ جوړ کوو، دی لکان ته د ګرون یو بهترین ګرون بل ور کوو بای پاس دې په غاړه باندې.
د مخابرو ورسته د سوابۍ لوبډلې ته وړمنه کپ، د منګوري ینګ مین لوبډلې ته دویم، او دغه رنګا لوبو کې غوړه کارکردګي خودونکو او مرسته کوونکو ته یادګاری شډونه او انعامونه ورکړل شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دوه زره یو سل دېرش، پنځه زره درې سوه شپېته او پنځه زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
مشال اړیکه تاسې غوږ کې کده مړ ودونکو، تاسې د مشال اړینو وروستۍ خبري خپرونه واورېدله چې د پای شېبو ته رارسېدلې یو څو شېبې پاتې دي چې پکې یو وارې بیا شاین بنیري ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. پاکستان د هند ولسمشر رامنات کووند لخوا دغه هیواد د هوایي حدونو د کارولو درخواست رد کړ دی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د هند ولسمشر آیسلینډ ته سفر لپاره د پاکستان د هوایي حدونو د کارولو خواست کړی و، خو پاکستان اجازه نه ده ورکړې. نن په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د بارنو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو ترسره کیږي. د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د چین د بارنو چارو وزیر وانګی په دې خبرو اترو کې د خپلو پلاو مشري کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا پاوشا درې زره یو سل پنځوس لرغوني اثار او د ګندارا آرټ نمونې بیرته خپلې صوبې له راوړي. د چین، پاکستان د اقتصادي رهداري په اړه په پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړیو د سی پی ایک اتارټۍ په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز مسترد کړی دی. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب استادو تیره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. په دا کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د قطر د بارنو چارو وزیر هم ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه د تړون مسوده یوه تیروتنه ده او دغه په افغانستان کې یو خطرناک کورنۍ جګړه رامنځته کولی شي. او ایران داسې ګامونه پورته کول پیل کړي چې د راپورونو تر مخه د 2015 کال د جوهري لوزنامې نه سرغړونه ښکاري. درنو نور کوم دې سره خپل قربا غلیاز د خبرونو وایان شاین بنری ټکنیکی همکار شاکمیری او د مشال اډو نور همکاران له تاسو اجازه غوړو سوال او بیا هم د مشال اډو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو کچر تاسو په همدې سپو پاتې شین د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري خما خام لري خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خاص ساتئ.